د پریکړې په خبرګون کې شوې. لینډي ډاډ ورکړې چې ډیپلوماتي پر روسیه کې یوازې خپل دنده ترسره کوله. پولند هم دوشنبه د پوزنان لویدیس ښار کې د روسیې د قونسلګرۍ یو کارکونکي ته ویلي چې له دغه هیواده ووزي. د پولند د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې دغه پریکړه له جرمني او سویډن سره په همغږۍ شوې ده. اخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل له اروپایي هیوادونو د دریو ډیپلوماتانو اخراج د توجیه وړ نه دی او په غیر دوستانه شکل ترسره شوی دی. کرملین د اروپایي ډیپلوماتانو د ایستلو لپاره دلیل راوړی و چې ګواکې دغو ډیپلوماتانو د روسیې حکومت ضد اعتراضونو کې په ګډون سره د روسیې په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوله. جرمني، سویډن او پولند د روسیې دغه ادعاوې بې ځایه وبللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن، د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل، د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او ځینو نورو د روسیې لخوا د اروپایي ډیپلوماتانو د ایستلو پریکړه غندلې وه.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
زحمت چی برمو هر کلی کوم شراخلی. بدی خبرونه که تاسو تا شعر لرو.
ها سری چی رسمولی با کوتری اویلی دا وطن بیزر جوریگی ها جونده ده
دا څنګه شعر دی نقد یې اوریدل شي. د دې هندي فلم کیسې ته کتنه کو
د سترګو جنگ دی محشر د مینی.
د دې سندري شاعر راتوي
دوه احساس سره ګډ کړی دی، دوه فکر سره یو ځای کړی دی.
د خبرونه پروسیو شیبو کې می د پیلبو پونم د لنډو کیسو کتابه یو کیسه درته غوړه کړې ده. نور مطالب هم لرو. دا سدی رادیو مجلې په پیل کې مو په ننګرهار کې د یو نوي کتابتون له جوړېدو خبرو. په افغانستان کې لومړی کتابتون د یو شمېر راپورونو له مخې د امیر حبیب الله خان په وخت په 1901 میلادي کال کې جوړ شو. دا کتابتون عام نه و، یوازې د هغو کسانو لپاره و چې په شاهي دربار کې و. عام کتابتون په 1901 کال کې تاسیس شو. د هغه وخت چې کله د کابل پانتون پرانستل شو او د پانتون ته اکاډمیک مواد انتقال شول چې بیا لویه کتابخانه پکې جوړه شوه. وروسته بیا په 1905 میلادي کال کې د کابل عامه کتابتون تأسیس شو او دا لومړی عامه کتابخانه ده چې په افغانستان کې جوړه شوې ده. عامه کتابتونونه بیا ورو ورو د ولایتونو په مرکزونو کې جوړ شول او د نوي میلسیسې د کورنۍ جګړو پر مهال د کابل کتابتونونو ته سخت زیان واوښت. په تیرو نږدې 2 لسیزو کې یو ځل بیا کتابخانو ته پاملرنه زیاته شوې ده. حتی وړو کتابتونونو ته د خلکو ورپام شوي دي. په دې لړ کې تازه د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د روغتون دننه کتابتون جوړ شو.
د ننګرهار په حوزوي روغتون کې د پیوزاندو لپاره عامه کتابتون پرانستل شوې ده. دغه کتابتون په ختیځ کې د ملي ثبات ټولنې لوري د دې ولایت په حوزوي روغتون کې د پیوزاندو لپاره په دې موخه جوړ شوې تر څو روغتون ته راغلي خلک کتابونه ولولي او ګټه ترې واخلي. د یادې ټولنې مرستيال سرګند وایي د ملګرو په شخصي لګښت شاوخوا 400 بیلابیل ډول کتابونه راټول کړي دي او خلکو ته د مطالعې لپاره په وی ځانګړي الماری کې خېدي دي. نو موړی وایي د کتابونو له جوړېدو یې موخه په ټولنه کې د مطالعې دودول او خلک د کتاب لوستنې له فرهنګ سره آشنا کول دي.
په دې کې هر یو کتابخانه کې تقریبا د 350-400 کتابونو په شاوخوا کې کتابونه کې خپل د هیوادوالو د خدمت لپاره تر څو څنګه وکولای شي زمونږ هغه ورونه چې د مریضانو سره راغلي دي هغه د دغه کتابونو څخه سالمه استفاده وکړي.
په همدې حال کې روختون ته راغلي پیوزان هم د یاد کتابتون جوړېدل د خلکو د مطالعې لپاره ښه فرصت بولي او له خلکو غواړي چې د ټولنیزو رسنیو د کارولو پر ځای د کتابونو مطالعه کړي.
انم نجی دا ولادت کتابخانه هټل خکار شوی خکار شوی جوړ شو خلکو ساتو دغه پر مختګ د تعلیم په برخه کې مختګ وړاندې دي او خلکو ساتم په تیری یل تناسي او تشو سره غوړ پیراوی
چې بي ځای وخت یې روغ خبرې کو پر دای غیبت کو پر دای خبرې کو دا به وس حالت په دې کتابونو کې امکان لري چې حدیث یو کتاب دی حدیث یو کتاب را وخت هغه مطالعه دینه بل به تر خبره بل نشته.
د پیوز نو لړلې یو شمیر نوري بیا خوخ دی او وای چې دا چاره پټولنه کې د کتاب مطالعه پیوړ کې دوسر مرسته کوي. دوی له نورو ټولنو او اړوندو ادارو هم غوښتنه کوي چې د عامه کتابتونونو د جوړېدو لړۍ هم داسې دولتي او خصوصي ادارو ته هم مخزوي.
نوم مدثر ډېر ښه کار وشي چې دا پراخه شي او په هر انتظارګاه کې دا خو فقط دلته په دې انتظارګاه کې دا یو الماری لګېدلې ده چې په هر انتظارګاه کې هر دا ډول ځایونو کې باید کتابخانه جوړې شي ترڅو خلکو ته ګټه ورسېږي.
په همدې حال کې د پوهنتون استاد عبدالقیوم ساپۍ د مدني ټولنې له لوري په حوزوي روغتون کې د کتابتون جوړېدو اقدام ستایي او هیله من دی چې دا فرهنګ به په ټولنه کې د کتاب لوستنې دود لا پیاوړی کړي.
زما په نظر دا خو ډېر غوره کار دی، ځکه په دې سره نه یوازې دا چې د کتاب لوستنې فرهنګ عامېږي، ورسره دا یو ډول په ځوانانو کې د ځوانانو په زړونو کې د مطالعې لپاره هڅونه هم کوي. دوی بیا په راتلونکي کې د نورو چارو په ترسره کولو سربېره کتابونه مطالعه کوي، د کتاب لوستنې سره د دوی مینه زیاتېږي. نو
د ننګرهار په حوزوي روغتون کې داسې مهال د پیوزاندو لپاره کتابتون جوړېږي چې په دې وروستیو کې دې ولایت کې د کتاب لوستنې فرهنګ د دودولو لپاره هڅې ګړندې شوې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ننګرهار په حوزوي روغتون کې د پایوازانو لپاره کتابتون جوړ شوی. په ځینو ولایتونو کې بیا فرهنګي هڅې په وروستیو کې پڅې شوې دي. غزنی یو له دغو ولایتونو څخه ګڼل کیږي. علت یې څه دی؟ د دې ولایت له لیکوالو او د ادب له یو شمېر مینوالو به په دې راپور کې واورو.
غزنی د اسلامي تمدن زنګو او ترڅنګ د ادب، فرهنګ او کلتور مرکز یادېږي، خو وايي په اوس وخت کې په دغه ځای کې ادبي، فرهنګي او کلتوري هڅې پچ سوي دي. د دغه ځای لیکوالان، شاعران او ادیبان دغه هڅو د کمرنګ کېدو بیلابیل لامل نه یادوي. شاعر، لیکوال او ژباړن نام الله ګوهر چې په غزنی کې د غږ په نوم د یوې مجلې چلوونکی او د یوې فرهنګي ټولنې مشر پاتې سوی وایي، غزنی د ادب، کلتور او فرهنګ ټاټوبی دی، خو له بده مرغه چې په اوس وخت کې دغه هڅې پکې په ټپه درېدلې دي.
نی چې د فرهنګ او تمدن تاریخي ښار د دلته باید د ادبي هلې ځلې، فرهنګي هلې ځلې ډېرې باید ګرمي وای، خو له بده مرغه له تیرو څو کالو، یعنی په خاصه توګه باندې د تیل کار، د هېڅ فرهنګي کړنې، مثلا د کتابونو چاپ، د مجلو چاپ، د مخکتنو غونډې، فرهنګي ناستې، اونیزې غونډې، مشاعرې، که ووایم چې بیخي د نشت برابر دي، په ټپه ولاړ دي.
شاعر او لیکوال اریان جلالزی هم د ادبی الوزلو د کمرنګ کېدو خبره کوي، خو وايي د جګړو ترڅنګ یو لامل یې د خلکو اقتصادي بیوزلي، د فرنګ پالو رټل کېدل او له دغه ځای کوچېدل دي.
اوله زما په نظر خو عمده علت کېدای شي چې د نامنی وي، او ځینې کسان ترور هم شپه د فرهنګیانو له ډلې نه، او دا هم یو عمده او اصلي علت دی. او کېدای شي څه ناڅه اقتصادي وضع هم د خلکو یو څه ټول په خپلو کارونو باندې بوخت دي، کېدای شي دا هم یو علت وي.
دا چې په غزنی کې د پخوا په څیر د ادبي، فرهنګي او کلتوري هڅو د ترسره کولو غوښتنه کیږي، نو انعام الله ګوهر وایي موږ په دغه تمه یو چې د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو، په شعوري توګه د ځوانانو د رابیدارولو او پوهې ورکولو په موخه بیرته دغه لړۍ تازه سي.
علت مرسته نامنی پیخی ترور دی ولسوالی سقوط دی خلق الغزنی څخه، بالخصوص دی فرهنگی قشر فرار دار وحشت، موږ په دې اله انشاءالله چې دا حالات بدلون پیدا کړي او غزنی بیا لکه څنګه چې پخوا و، لکه څنګه چې ورسره ښایي، د فرهنګ، د ادب په مرکز باندې بدل شي.
خو اریان جلال زای بیا په دې باور دی چې په غزنی کې د دولت او خلکو له لوري د فرهنګ پالو ملاتړ کولای سي بیرته هغه پخوانی هلې ځلې راژوندی کړي.
او که چیرته دوی د دولت لخوا یا د خلکو لخوا واڅول شي، تشویق شي، نو کېدای شي چې فرهنګیان په هر وخت کې بیا سره راټول شي او بیا خپل همدا فرهنګي چارې په مخ یوسي.
دا چې په ټولنه کې د خلکو لپاره د ادبي او فرهنګي الوزلو اړتیا څه ده، شاعر، لیکوال، ژباړن او د غزنی پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد مصطفی صفا وایي دغه هلې ځلې په هر اړخیزه توګه اړینې دي.
فرهنګي هڅې د یوې ټولنې د ویښتیا او بقا ژوندۍ لارې دي. دا هڅې خلک له انزوا او ګوښهګیرۍ راوباسي او د ټولنیز ژوند تلوسه یې پراولی شي. په هغو ځایونو کې چې فرهنګي راشه درشه، غونډې او فعالیتونه دود وي، هلته د خلکو علمي سویه لوړیږي، د تجربو لیږد رالیږد یې زیاتیږي، او د تشدد او وچفکرۍ کچه را کمیگی.
استاد مصطفی صفازی اتوی ټولنه د انسانانو هغه ټولګي ته ویل کیږي چې په خپل منځ کې د یوې ګډې موخې لپاره ژوند کوي. ادبي، فرهنګي او کلتوري هلې ځلې په ټولنه کې د خلکو پوهه زیاتوي او شعور وربخشي.
زما په اند فرهنګي هلې ځلې او فرهنګي هڅې یو هغه څه دي چې د ځوانانو او د په ټوله کې د انسانانو استعدادونه ورباندې کشفیږي او روزل کیږي او د ټولنې او خدمت تر بلل کېدلی شي. په ټوله کې د ژوند تنوع او رنګارنګي زیاتیږي او د هغوی د ښېګڼو او پرمختیا چانس زیاتیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې په غزنی کې یو شمېر ادبي، فرهنګي او کلتوري ټولنې په فعالیتونو بوختې وې. هنري، فرهنګي غونډې، سیمینارونه یې کول، کتابونه، مجلې چاپولې او مشاعرې یې کولې چې د فرهنګ پالو تر څنګ ډیری ولسي خلکو به پکې ګډون درلود. خو اوس دغه ټول فعالیتونه تر ډېره له منځه تللي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په غزنی کې حتی مشاعرې پور کېدو دي. د غزنی ترڅنګ په میدان وردګ کې بیا جګړو د مشایرو ټغر نه دی ټول کړی. په میدان وردګ ولایت کې د یو شخص د سولې لپاره په نوم مشایره وشوه. دا مشایره په مرکز میدان ښار کې د لسکونو شاعرانو او د شعر د مینوالو په ګډون جوړه شوه.
دا شیر په جبل جګړې څخه د کرکې دا ژغونه د امید نور د ګولې د ځوانانو او شاعرانو دی.
سرک د سباوند د سولې ژوند دا وختونه
یو ژغ د سولې لپاره په نوم دغه مشاعره د امید نور د ګولې په مرکز میدان ښار کې د افغان علمی کاروان لوري جوړه سیو چې له جګړې څخه ستړو شزینه او نارینه لسګونه شاعرانو، لیکوالانو او ادبپالانو په کې ګډون کړی وو. د دې شیرونه له جګړې څخه پر کرکی او د سولې سره پر مینه راڅرخېدل. د دې لډلې حبیب الرحمن مظلوم یار، اسرار ویصال او عادل ابراهیم خیل د جګړې پر شکیل خو د اوربند او سولې جاغ وکړ.
ترسولی ورسته به د خار وګړي د کلیوالو پاتېرو ته درومي او کلیوال خپلي به د خار ړنګ شوي دیوالو ته ژاړي.
په منډه منډه هغه ښار ته لاړم چې انسانان پکې کباب شول. هغه بازار ته لاړم، ګورم د چا دواړه لاسونه د چاپکې نشته دي.
په دغه مشاعره کې د میدان ښار د شاعرانو ترڅنګ د دغه ولایت د نامنو ولسوالیو شاعرانو هم برخه اخیستې وه. د کابل پوهنتون استاد محمود تقوا او شاعر نجیب الله سمن چې په دغه مشاعره کې ګډون کړی وو، دغه ډول مشاعرې د سولې او د خلکو د یووالي لپاره ګټوري وبللې.
ته څوک کولی شي د شعر او شاعرۍ له لارې نه ځوانان عامه ذهنیتونه بدل کړي، ولس ته خپل پیغام وړاندې کړي او ولس سولې ته واداره کړي او ولس دې ته واداره کړي چې په سوله کې ونډه ولري.
په دغه روانه جګړه کې تر ټولو لوی زیان ولسونه تر رسېږي. د دې په خاطر باندې دوی د خپل غږ اوچتوي تر څو نړیوالو ته او دغه ښکېلو غاړو ته خپل پیغام ورسوي چې سوله وکړي او نور په دې وطن کې آرامي راشي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د یو خبرتیا ورسته د مهاجر اترونه پونم د نور محمد لاهو شعر د پښه خبرو او بیا د دې شعر پاړه د شاغلی لاهو نظر در سره شریکو.
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. آزادی رادیو ټکی کام.
مهاجر اترونه ته چې کوم پلاو بتللې تا اوسانو به لزالو در کتلې. دلمر گل به شو په شک کې، دلمر په څه مکه څنګه ګرځي او رنګونو به غبار کې ونیولې. نیلوفر به د اوبو په مخ چتری سو ستا خایس با تری راتاو کڑی کڑی شو اوز هم چکل اگر زی سپرلای اوز هم در پسی وی تا اوز هم ستا دستور گو تصویرونا خپلو بانو که ساتلی گلان زان در باندی سین دی که بارو تا دا وطن وارا اترونا مهاجر کرد او که جنگ لهم لگیا ده زرون ری دی تورستر گه دی همه چی خایسته دی لس روشون دونه دی او سم اصل تا سی او مچه که همه غسی تو دی دی چه مسکه سی پس روشون دو دی هوا که پتر رنگ لی که جوری که تو اوز هم پشنا پیالا که ده تریخ چای اگر دو دا که قاشو که ده بوری یه ها سری چه رسمولی با کوتری او ویلی دا وطن دیزر جوری گی ها جونده ده از کار اوز هم پخیالو که ده کارغان و دوریش ماری ده تالید چاو دلی شونده یبلی پخی ده واو رومانس که ده توپک دور تاو دوخی تا تخنی گی خوشحال خان به چا پیاد ده اشرف خان نجری لاهم هند که بندی ده تا سندر او سموائی قاصدان لروه را نقل مدد شو سلام باد را رسوی منت یتم ده
لاهو سب ده مهاجر اترون شیر تاسو ده زرو شیرونو پتیر ده شیر پیل کرده ده چه مخاطب ته بده تاوسانو کتل بیا مو طبیعت یاد کړه لمرګل او خوبار نیلوفر د وبو پمخ خو پدې شت کې نوښته د ما په باور چې پښتني دي د عرب شاعر علي اسپر ادونیس وای شعر جواب نه دی شعر پښتنه ده څنګه په همدې حساب پښتني کوي چې لمر پمځکه څنګه ګرځیو سپرلای وو سم در پسې دی او ګلان ځان در باندې شیندي او نورې پښتني څنګه تاسو له دې سره موافق یاست؟
زه دې هغه سره موافق یم یعنی پښتنې کول هم د شعر یعنی تر ټولو یو ښه راز هم همدغه ده یو د پښتنو مطرح کول په حقیقت کې داسې یو پښتنه چې هغه په خپل ذات کې خپل ځواب هم ولري او یو ډول غیر مستقیم ډول سره د یو چا د ښکلا سټایل او یا د یو چا په یاد کې ژړېدل یا یو حسرت ښکاره کول یعنی دا ټول باید وکولی شو موږ د همداسې د پښتنو په هغه لوښي کې وړاندې کړو.
لهو صاحب د همدې شعر په دوهمه برخه کې بیا هجرت یادوي جګړه یادوي چې شته که نشته او دا مهمه پوښتنه د جګړې پر مهال کوي چې تورې سترګې دي هماسې شایسته دي دلته فکر نه کوي چې دا ستاسو له پخوانیو شعرونو سره چې په وطن کې مو ویلي دي توپیر لري یعنی له یوه مکانه بل ته په شعر کې زه یو په شته جګړې هم شک کوي
دلته موږ خو شاعر په دې پوه ده چې جګړه خو موږ غواړو چې سترګې دې هماسې ښایسته دي د دې نو مطلب دا چې کله سترګې هغه وخت بدرنګه کېږي چې اوخره نیسي یعنی اوخ کې پرانجو ککړې شي یو تراژدي بیان کې یعنی دا هم هماغه غیر مستقیم د یو پوښتنې جواب ته چې همې مطرح کوو همې جواب وایو یعنی وطن کې حالات څنګه دي دلته ما اشرف خان هجري هم یاد کړی هغه هم پردیس و هغه یو زندان کې ومړ یعنی دلته هم شاعر پردیس دی له خپل وطن لرې دی فقط زندانونه فرق کوي یو د یو طلایي قفس کې پروت یو د تورو تمبو شاته د ژوند تېرې سختې شپې تېروي خو په هر حال پردیسي هجرت که په هر نامه یا په هر پانه وپلموي خپل درد لري او دردونکی شی ده او د دې پنجرې له منځه د یو چا سره د زړه خواله کول په خیال کې دا نو د شاعر دپاره یو ډول سکون ده لکه یو شاعر وایي چې لکه ژړېدل شعر هم باید د انسان زړه سپک کړي سکون ورکړي آرامش باید ورکړي همدارنګه لکه جبران خلیل هم همداسې یو خبره کوي هغه بیا وایي چې څوک چې ښه ژړېدلی نه شي هغه ښه شعر هم نشي لیکلی نو دلته موږ د دې پوښتنو کې هغه کوم دردونه هغه کومې ستونزې ناخوالې وحشتونه چې په وطن کې تېرېږي هغه موږ په یوه بله بڼه په یو بل لوخه کې وړاندې کړې دي. زه په دې باور یم چې شعر د کلماتو سره لوب یم دي. جګړه، جنگ، وحشت دا یو تکرار نمونه دي، خو د هر چا له دید او لیدلوري نه د دغو پیښو بیان تفاوت باید ولري. نو زیات په دغه تفاوتونو په ښودلو کې
واقعا کلمات په شعر کې ډېر اهمیت لري. خو یو شمېر زاړه ناقدان له اوسه په دې باور دي چې هر څه نشي شعر کېدی، یعنی هر کلمه نشي شعر کېدی. خو نبي کره کتون کې دا خبره نه مني. تاسو د مهاجراتونو په شعر کې مثلا تاریخ چای ته اشاره کوي چې په شنه پیاله کې دی او بورې ته اشاره کوي، څرنګه دغه رقم کلمات شاعرانه شوي دي؟
چې زه دغه حالات په سمه توګه راواخلم او تمثیل کوم، خو دا به قضاوت به اوریدونکي لوستونکي کوي. خو ما خپل هڅه کړې، او ځکه دلته مثلا په وطن کې موږ دا اوسنۍ دغه موجوده جګړه چې هلته ده، هلته هر لوری چې ښکیل ده، هغه څوک چې جګړه کوي هغه چې د دفاع په نام راپورته شوی، هغه چې همالته اوسي، زما په نظر ټول هلته د یو مظلوم بڼه لري. یعنې ما ته ویلي دي چې عسکر اوس هم په خیالو کې د خپل کور د بام د پاسه د کارغانو د ورشمې شماري. یعنې دلته کارغان د مرګ په سم
دغه ته به راشو. لهو صاحب، هغه کوم زه پوښتنه لرم، هغه د کارغانو په برخه کې کنه، لیکن زه دلته یو شی پیور زیات کړم. مثلا همدغه تاسو چې تاریخ چای یاد کړی دی، دلته تاریخ چای تاسو یاد کړی دی، لیکن پیاله مو بیا شنه کړی ده، چای مو نه رښتین کړی. نو زه فکر کوم کېدای شي چې لوستونکي داسې احساس وکړي چې دا شاعرانه ده، یعنی شعر عادي کلمات په بل معنا او یا د کلماتو د معنا بدلول دي. یا فرضاً تاسو دوه قاشقي بوره په یو خواره ټولنه کې لکه د افغانستان غوندې له معشوقي سره تشبیه کړی دی، یعنی خوراکي شی او ډیر شیرین شی. مستقیم دا وینا نه ده کړی چې ته خوږه یې، خو تکرار ده، لیکن که چیرته وایې چې ته دوه قاشقي بوره، هغه بیا بیل خبره ده. د کارغانو خبره تاسو یاد کړه، د کارغه سیمبول نوی نه دی. په نړیوال ادب کې کارغه د مارک سیمبول دی، تکرار سیمبول ته مو فکر کوي، تکرار سیمبول ته مو مخه کړی ده. که فکر کوي چې افغان لوستون کې ته تکرار پروا نه کوي، ځکه چې سیمبولونو ته مو په شعر کې توجه هسې هم کم ده.
دلته کارغه د یو دی وی پی کې د بیان د لپاره استخدام شوی ده. مثلا عسکر ولې په خیال کې د کارغانو د ورش میری؟ کارغه معمولا چیرته چې یو مړی وي یا دی هلته را پیدا کېږي، دا پرته وي. عسکر فکر کوي چې کارغان ولې زما په کور ته راوي، که خیال کې حتمن دې د ماشومانو په څېر دي په کور کې، یو مرګ ته هلته یو جسد پروت ده. کارغه دا احساس کړی ده، او په دغه خاطر چې دغه پیښه د دې د دروني جریان د دې په بدن کې چې په روح کې څه تیریږي له کوم ټکر سره، په داسې حال کې چې د جګړې په کرښه کې هم ده، د دغسې یو ښکیل ده، دغسې یو درد سره د دغه د بیان دپاره د کارغه سمبول ما راواخیسته چې لوستونکی ښه یعنی دغه موضوع واخیستلی شي. کارغه معمولا د یو پیښې تمثیل دی چې هلته یوه تراژیدي شوي او یو څوک مړه شوي، په دغه نامه دلته راخیستل شوی ده چې هغه موضوع کومه غوښتنه چې زما هغه یو ډول عیني شی ده انتظاعي حالت نه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
دا آزادی رادیوی مجله په دې پروګرام کې وړاندې یو نوې سندره لرو. نوم یې دی د سپوږمۍ سندره. دا سندره آسیه مهرابی ویلې ده. دا په اروپا کې ژوند کوي، هغه څه کوي چې د غربي سندرو په چوکاټ کې افغان شعر په سندرو رنگین کړي. مخکې تر دې چې دا سندره تاسو ته خبره کړو، را به شم لاغلی مهرابی څخه به واورم چې د سپوږمۍ سندرې په چمتو کېدو کې چا ورسره مرسته کړې ده، او د شعر په برخه کې بل چا مشوره ورکړې ده که یې خپله هڅه ده.
د سپوږمۍ سندرې د موسیقي جوړښت زما ملګري سرګي کړی دی، ګیتار هم د ژغولی، او شعر ما پکې قالب کړی دی. په دې دلیل ویالی سم چې د دې سندرې کمپوز زما او د سرګي دی. په دې سندره کې بل نوښت دا دی چې ما د ځواني او تکړه شاعري عبدي سپوږمۍ دوه غزلونه په دې سندره کې ویلي دي. په استایي کې د یو غزل دوه بیتونه او په انترو کې په هر یو کې دوه دوه بیت د بل غزل د می ویلي دي. تا کار تر اوسه پورې چا نه و کړی، البته په پښتو کې، په فارسی کې نه یم خبره. خو په هر صورت د دې سندرې یو بل نوښت دا دی چې دا یوازې د جاز بند او د ګیتار سره ویل شوې ده، او په دې سندره کې درې ګیتار غږول شوي دي. یو عادي ګیتار دی، بل باس دی، او بل الکترونیک ګیتار دی. نو زه غواړم چې د پښتو ژبې شاعري په تیره بیا د ښځو شاعري په یو نوي موسیقي کې یا په یو نوي جوړښت سره ټولنې ته وړاندې کړم. یو بل څه چې زه باید هیر نه کړم یا اورېدونکي باید هیر نه کړي، هغه دا دی چې کله چې یو نوی څه راځي هغه خلک باید ورسره عادت شي. او دغه زما کار چې دی په موسیقي کې، یا دغه د شعر انتخاب، یا دغه د شعر جوړښت، دا دې سره خلک ډیر نه عادت دي، ځکه زموږ اکثره خلک په تکراري سندرو او په کافي سندرو اموخته شوي دي. نو دې ته زه ډیر حوصله کوم، خدای دې وکړي چې د اورېدونکو دا سندره خوښه شي او قضاوت به دوی په خپله وکړي.
له آسی مهرابی په مننه دوی وویل چې تر اوسه په پښتو کې چا شعر په سندره کې دا ډول نه دی ځای پر ځای کړی لکه دی چې د سپوږمې په نوم سندره کې د یو غزل په ځای دوه غزل راخیستی دي. همدا سندره به سره واورو.
شکری چا چیلی دلی دی با
جنگ دی که محشر دمینی. د دې شعر شاعره عابده سپوږمۍ په اتریش کې ژوند کوي. عابده جان ستاسو دوه غزل آسیا جانی سره یو ځای کړي. کله چې شاعر یا شاعر یو شعر لیکي، ښکاره ده چې یو احساس ورته پیدا شوی وي. احساس په مختلفو وختونو کې مختلف وي. تاسو په دا غزل په بیلابیلو وختونو کې لیکلي وي، خو سندرې د شعر احساس ممکن تر لوستونکي رسا ورسوي، ځکه چې د سامیا حس له لارې احساس نور هم ممکن څوک ژور را خپل کړي. څرنګه تاسو له دې سره موافق یاست؟
زه تر ډیره هدف له دې سره موافقه یم، او موافقه هم په دې ما ځکه چې کله چې ما شعر لیکلی دی هغه ما خپل لوستی دی، هغه کوم احساس چې ما ترې کړی دی هغه بیل دی. او کله چې مثلا هغه سندره یا مثلا هغه شعر ما د سندرې په شکل باندې اورېدلی دی، واقعا هغه کوم احساس چې ما ترې کړی دی هغه بیخي متفاوت دی، فرق لري. یعنی څومره چې مثلا دغه شعر زه خپله لولم او زه خپله مثلا په غصات کې مې چې لیکلی ورته ګورم، او بیا چې څو وخته مخکې دغسې واورم، نو واقعا یو متفاوت هیڅ راکی او بل رقم احساس ته اخلم.
دلته چې دوه غزل سره یو ځای شوی دی، بیا مو احساس څنګه دی؟
دلته هم احساس واقعا چې یعنی کچې ډیره شوی ده، په دې خاطر چې زما دوه شعرونه سره یو ځای کړی دی. مطلب دا چې دوه احساس سره ګډ کړی دی، دوه فکر سره یو ځای کړی دی، نو واقعا چې خامخا غیز لري، تاثیر لري، او هغه هم په داسې یو قالب کې چې مثلا دوی یو نوښت کړی دی داسې وخت کې، یعنی هیچا تر اوسه پورې په فارسي کې خو په دري ژبه کې البته معلومات نه لرم، خو په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره داسې چې مثلا د یو شاعر یا د یو شاعر دوه غزل یا دوه شعر په یو کمپوز کې ځای پر ځای شوي دي، نو واقعا چې ښکلا به خامخا دوه برابره شوي وي.
همدا دوه غزل، دوه مختلف احساس د موسیقي په چوکاټ کې، بیا هم که څام تکرار پښتنه ده، احساس دریم احساس اوریدونکو ته نه ورکړي.
ما په فکر چې نه، په دې خاطر چې په دغه دوه شعرونو کې محتوا تقریبا چې تر ډېره نږدې پرتا ده. په یو غزل کې هم هغه موضوعات راغلي دي، مثلا له نفرت نه سر ټکول شوی دی، او مینې ته د خلکو فکر ورراړول شوی دی، یا مینې ته خلک رابلل شوي دي. او په دویم غزل کې هم همدغه محتوا پرته ده، نو په دې اساس ښایي چې هغه احساس عمر پکې دریم احساس پکې راګډ نشي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د جنوري په میاشت کې 12 پښتو داستاني آثار چاپ شوي دي، لسه په افغانستان کې او دوه په پښتونخوا کې. په دې داستاني آثارو کې درې د لنډو کیسو ټولګې دي، نورې ناولونه دي. البته یو پکې داستاني اثر دی چې دوه کسانو په ګډه لیکلی دی. وړاندې په ازادي راډیو ادبي مجله کې د خبرې په نوم کیسه لرو. ممنون مقصودی د افغانستان لګوتو پښمارو تکړه ممثلانو څخه یو دی. د کندې زوی په تلویزیونی سریال کې د شغلی مقصودی کار غنولیدونکو سټایل دی. اوس ویل کیږي چې د دې سریال نوري برخه جوړ شي. مخکې تر دې چې په دې اړه د دوی له نظر خبر شو، دا به تری واورو چې تر اوسه ولې د کندې زوی د سټایل شوی سریال نوري برخه نه دی جوړ شوی.
د کندې زوی سریال یا فلم چې را برسره شو، نو د یو څه ځای ونیو او د پښتو هنرمندانو معرفي، کلتور، دود، تاریخ او هر هغه چې په ټولنه کې واقع کیږي د دې ښه منعکس کوونکی و. خو متاسفانه چې نابلل شوي میلمه یعنی جنګ، یعنی د جنګ نم هاخوا ته هغه پلیتو څیرو چې د افغانستان وده یې نه غوښته دور راننوتل او هر څه د ځان سره تبا کړل.
مقصودی صاحب، پوروسیو کې راپورونه خبره شول د کندې زوی د سیریال د نورو برخو د جوړېدو په اړه باندې، آیا تاسو خبر یاستئ ک دا سیریال بیا جوړیږي؟ تاسو رول به پکې پخوانی وی به پکې او کنه؟
دا هڅه په پاکستان کې مو شوې څورواره، په کابل کې مې شپږ کلمه کې شوې، او په دې ورسې کې بیا اوازه ده چې ګویا د کوند زوی پاتې برخې ته چې د جوړش د برخه کوي. البته ستلو پینځه کاله مخکې زه په جریان کې وم چې په لیکنه باندې ډېر کار وشو، حتی شل برخې تقریبا وو اته لیکوالو په ګډه سره چې مجلسونه کول ویکل شوې چې ډېر په زړه پورې وم. او په دې کې دا لکشنته د ریالیزم د ادرس نه دقیقه راغلی و چې د شل کال چې شاد بل نه وو دا چیرته وو پیدا دا د خیدي وزارت کارته جوړي. نو کچیرته دغه سوال د وزارت کلتور نه وکي شاید هغه خورمندې راونه وهي، بلکې دغه میکانیزم چې ماده تشریک په دې باندې به اصلا نه پوي. نو بنا ان کچیرته دا کار چې زه د سر په سترګو آماده یم، او ولو ماته معاش رانی کی یا حقوق رانی کی یا زما هر رنګه وخت کې ځای کیږي، زه د خپل کلتور د بل لپاره حاضر یم.
د کوانټي سوی د سریال د نورو برخو د جوړیدو په اړه مو د شغل مقصودی نصر واورید. لا افغان فلم به هندی و ته مخ کړو. په هند کې د وایټ ټایګر یا سپین ببر په نوم یو فلم په رسو کې جوړ شو.
I'm Pinky, nice to meet you.
The White Tiger punum da Bollywood da film pe English shabade pudinum punari ki nur filmun hamsta da nariwali dohmi jagde ya ursai film ham pudinum de khuda hind da nawai film tsu zankarti avilari la ismat sarwana ya aur
da hind cinema ya Bollywood da tafrihi ya bazari filmun tarsang che walu ya barkhay na chau aw sandaro ta belawi zini hunari filmun ham jorebi په داسې فلمونو کې یو هم سپین ببر یا د وایټ ټایګر دی چې په وروستیو کې جوړ شوی او نیټفلکس خپور کړی دی. د دې فلم اتل یا اصلي لوبغاړی نه شاهرخ خان دی او نه کومه بله وتلې څېره، خو طبیعي او حقیقي ژوند ته نږدې کار یې د سینما د هنر پر هر مینوال اغیز کوي. دا لومړنی فلم دی چې آدارش ګوراو پکې مرکزي رول لوبوي. دا فلم د وایټ ټایګر په نوم دی، اروند ایدګا د ناول پر اساس چې په 2008 میلادي کال کې چاپ شوی جوړ شوی دی. که څه هم د فلم کیسه شایي په یو نه یو ډول په ګڼو فلمونو کې تکرار شوی وي، خو پیغام راښکون کړي. هغه ځای چې وای کغواړي چې په دې هیواد کې شتمن شي باید یا سیاست وکړي او یا جنایت. په هند او په مجموع کې د هند په ټول بریا زمګي کې پر سیاسي فساد ډېرې نیوکې کړي. دا فلم یا سپین ببر چې ایرانی ول اصل امریکایي رامین بهرانی جوړ کړي، د یو بې وسله ځوان کیسه ده چې لیوېشتمنې کورنۍ سره موټر وان کیږي، خو د هغوی لوري ورسره د مریې په شان چلن کیږي، او دا چلن د دې سبب کیږي چې یو مظلوم او تابع انسان جنایتکار شي. اصلي کیسه هغه وخت پیلېږي چې د بادار زوی یو سړی په موټر وهي او پرې پر بیوازله چلون کې اچول کیږي. پر د لیک لاس لیکوي چې موټر یې چلاوه او یو څوک یې ووه او بیا ورته و هم نه درید. ډایرکټر د فلم په پیل کې دا پیښه راشي خو نه مو پرې پوهوي او فلم شاته بیایي د بیوازله هلک کوچنوالي ته. د دې لپاره چې د شتمنې کورنۍ لپاره د بیوازله نوکر قرباني کړه په کیسو او فلمونو کې څه نوې خبره نه ده، ډایرکټر غوښته چې کیسه وروسته وړاندې کړي او له فلم سره نابلده لیدونکي یو څه حیران کړي. د دې فلم بل ځانګړتیا دا ده چې ډیر ځلې د فلم کرکټرونه کامرې ته د مستند فلم په شان ګوري. دا فلم سره لدی چې طبقاتي اختلاف او سیاسي فساد راشي، دا هم نه پټوي چې د سوسیالیست ګوند مشهور ولسی استازي هم په فساد کې غرق کده. سپین ببر فلم پر دې سربېره دا شی چې له بیوزلو او عامو خلکو څنګه په زور پیسې شکول کیږي او سیاستوالو ته رشوت ورکول کیږي. د هند په ټولنه کې د مریتوب او په مریتوب عادت هم د فلم یو اصلي موضوع ده. د فلم اتل په خپل جنایت کوي او شای ډایرکټر نه غواړي چې پر کیسه اخلاقي قضاوت وشي، بلکې غواړي په دې تاکید وکړي چې په یو فاسد ټولنه کې یو ساده زړی انسان څنګه فساد ته بیول کیږي.
خبرونه لا ساتي رادو په منځني صفه دولش پرژنې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی شهرونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
داستان د یو ژانر په توګه په نړۍ کې تر څلور پیړۍ لشمو د کیشي چې دوت شوی دی. د ولسمې پیړۍ په لومړیو کې ناول لیکل دوت شو، خو د لنډې کیسې تاریخ تر دې راورسته دی. لومړی لنډې کیسې د نولسمې پیړۍ په لومړیو کې لیکل شوی دی. د دې کیسو پلرونه آلن پو او نیکولای ګوګل یادیشي. آلن پو په 1340 میلادي کال کې مړ شوی او ګوګل په 1252 کال کې. د دوی تر مرګ راورسته لنډې کیسې په نړۍ کې هماغسې چپل شوی دی نه دی پاتې شوی. په پرله پسې توګه په لنډو کیسو کې تغیرات راغلي دي. د معاصر لنډ کیسې په اړه یو تعریف وایي چې دا کیسه یو شیبه ده، د ژوند یو لحظه لکه یو څرک. دا ازادي راډیو مجلې په دې وروستیو کې مو ستاسو لپاره د خبرې په نوم لنډه کیسه غوره کړې ده. د بس په تمځ کې 15 مازیګر سره مخامخ شوی یو. لمړی ځل دا سره تشکر شوه لکه په ابي رسم چې باران وری تلوي. دې تشبیه ته خندا راغله، دې ته مې وخندل، دې هم وخندل. په دې تیرو څلورو مازیګرونو کې هر پلا سره خاندو، خو خبرې مونږ دې کړې. یو ځل مې نیت وکړ چې راوي شخوم، دې مې شخوانه ورید کې ځان تیر کړ. بیا مو په بس کې ترمنس نور خلک ودرېدل. بل ځل چې مې پرې شخ کاوه دا کوزه شوه. نن مې پوخ نیت کړی چې راشي څنګ ته یې کښېنم. راژخوه مې بس ته له ولاړ کتاره پشا شوم. د دې لار مې څارله، له لرې مې ورپام شول چې طلایي ویښته یې د چترۍ لاندې غورځي. په دې پسې په کتار کې ودرېدم، مخې راواړوه، ویې خندل. ورته ومې ویل نن لکه چې ناوخته شوي. وخوځېده خو مخې را ونه ګرځاوه. په بس کې چوکۍ ډک شوې، دا ودرېده. زه هم لنډ ورته ودرېدم. ورته ومې ویل ډېر بیروبار دی. ګوتې یې پر شونډو کېښودې. سر بارخوګانې د سر له خوځولو سره داسې وایسېدل لکه سره ګلونه چې نری شمال ته پینګې وخوري. ما د دې زرغونو سترګو ته وکتل، خو د سیمې سترګې شکته واچولې. لنډ شین پتلون یې اغوستې و، کرمچو یې سرې کرښې لرلې، سپینې لنډکۍ جرابې یې په پښو وې. د باندې مې اشاره وکړه، څرنګه چې زوري. بیا یې ګوتې پر شونډو کېښودې، سر یې وخوځاوه. د کوزېدو ځای ته مې درې تمځې پاتې شول. ورته ومې ویل له کاره وروسته څوک ډېر ستړی وي، که دې زړه وي یوه ورځ به چېرته کافي وڅښو. دا ترهېدلې شاته شوه که بس ټکان وخوړ. له یوې زړې ښځې سره ولګېده، هغې غالمغال وکړ، دې آ وکړ. ګونګۍ وه، خبرې یې نه شوی کولی. سترګې شکته واچولې، د بس ور خلاص شو، دا شکته شوه. هاغه باران وهلی آبي رسم مې بیا سترګو ته ودرېده. د بس له کړکۍ مې پسې وکتل، آینې خوله کړې وه، دا نه ښکارېده. لهم دې لند کیسه سره آزادی رادیو مجله ران غاړو زحمت شبر لتا سو اجازه اخلم شدیوی
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com